لکه زلزله او یا سیلاب چې راځي دا دوه عکس العمل طبیعي د انسانانو عکس العمل دی چې یو هغه فوري عکس العمل دی یا بیړنی عکس العمل دی او دوام چې دی د هغې وروسته یا په اوږده موده کې عکس العمل دی. نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کېږي، یو نو یو نو حالات ورسره پیدا کېږي، دا څه شوي دي نه پوهېږي چې دا څه روان دي. او زیاتره د عاطفي لحاظه د فکري لحاظه دو په دغه حالت کې چې ټاپېره یو څه کوي مګر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شوي دي. یا فرضاً یو تعداد دي چې فوراً عکس العمل ښيي او دو فرضاً چغې وایي، جاړي، ځان وحي، دغسې یو حالت ورسره پیدا کېږي. او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کېږي چې چپ پاتې شي، هېڅ نه پوهېږي، همداسې شاوخوا ګوري بې دنه چې څه ووایي یا پوه شي چې څه چل دی. ویره معموله ډېر معمول شی دی په دې کې، اما وروسته وروسته بیا په دې خلکو کې دغه خفګان حالت او غمګینۍ حالت او د کمې زلزلې یا کم طبیعي آفت چې راغلی دی په دې خلکو باندې د هغې په عم باندې یا په ژورتیا باندې پوهېږي، او د هغې په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند د مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې دو ضرورت ورته لري د هغې باندې فکر کوي چې بیا هغه په دو باندې عمیق تاثیر کوي. نو په ابتدایي مرحله کې چې دو دې دو هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرېشت اته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعت پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري. دو سره باید دو ته باید ډاډګرنه ورکړی شي، دو سره باید خلک اوسېږي چې ورته یوه لارښوونه وکړلی شي چېرته لاړ شي، څه وکړي، او که چېرته زخمیان اوسېږي د هغو زخمیان شفخانو ته انتقال شي. دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نارینه دی، که ماشوم دی، که زوړ دی، هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانې ته لاړ شي، هلته تداوي شي. دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د نارینه وو زیات دی، دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده. نو کېدای شي یو تعداد خلک داسې فکر کړي چې په شفخانو کې نارینه نشته، ښځه نشته دی، او موږ خپلې ښځې نارینه ته نه ښیو. البته دا خبره هم ده، مګر په هغې وطن کې متاسفانه دا یو لوی کمبود دی چې نه یوازې په وړو کلو او بانډو کې لکه کوم کلی چې وران شوی دی په هلته دی، بلکې په لویو ښارونو کې هم صحیح خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي، او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابلي تحمل حالت دی چې رامنځته شوی دی، او دا باید د منځ ځک شي چې په آینده کې دغسې یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي، او خلک په اطمینان سره خپلې ښځې، لورګانې، خویندې وویسي شفخانې ته او هلته د تداوي اعتماد کې وکړي، او هلته صحي کار کوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندي.
بله، او ډاکټر صاحب، د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورنې کوم ټیمونه چې تللی دي هلته تر خاورو لاندې باندې کسان را باسي، دغه پیښ خو په افغانستان کې ډیره کیږي. زلزلې وشو، د هرات زلزله مثلا، د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله و تلور کال کې درې کال مخکې. د ژغورونکو په ډله کې څومره د ښځو موجودیت یا د ښځو حضور مهم دی؟
په ګروپ کې دا تاویم سم نیم ضرورت دی، ځکه چې کله چې یو زلزله کېږي زیاتر متاثر شوي یا هغه څوک چې دا ضربه خوري هغه ماشومان، ښځې او ښځې دي. نارینه کمتر د دې واقعاتو قرباني کېږي، مخصوصا په دغه ځایونو کې لکه چې دغه ځای کې چې ښځې د عاطفي لحاظه زیاتره مهربانه دي، زیاتره په خپلو بچو باندې، په خپلو اولادونو باندې، په خپلو خپلوان باندې توجه کوي او هغه د دغه شکل واقعاتو سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي. نو که زه ووایم چې 50 کسانو کې باید ښځې اوسېږي دا به مبالغه نه چې ما به کم امید اوسېږي، یعنې ښځې باید ډېر عمده رول ولري چې هلته د هغه چا سره چې هغو په دغه لویې تروما یا تردید سره مخامخ شوي دي دغه سره کومک وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. یو بل اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل د استړي مشي تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړي بحث د ازادي رادیو نه اوري.
سلامونه نو دین سه محترم.
وعليكم السلام استړي مشي.
او مننه روغ اوسئ. مې مرودم سلامونه وای مننه بیا احمدی بغلان مې زنګ ولای.
خه محمد نبی ورور بغلان حتما تاسو هم د زلزلې په اړه باندې راپور نه خبرونه اوریدلی او شاید د غولات هم ته قانون احساسوي.
بله وو تیر شپه نه خپل شپه وړم شپه موږ مونږ کا وجوات کې د شجومات یو ټا کان وکړ نو وخت چې دلته موږ شو دوبره تلپات خو نو هم دا خبره صدما موږ ته راورسه ده څه یعنی هغه ای چې خبره خلک وګو کې څنګه وکړي نو په وخت ته چې کډاله پخې دا زخمیان روح کې شیطان ته الله پاک جنتونه ورکي کورونا ته صبر زمين الله پاک غواړو. نو لودین صاحب رښتیام چې وګورو ما یو وخت د دې سره محترم یو طالب منته ما پختنه وکړه ماته زلزلې سره مازه کېږي تاسو څه او مینه دي یعنی تقریبا هغه کس چې هغه لري بیا دې ویل چې دا ساينس کې خو ساينس هغه کې خلک وایي چې د امزه کې دا چې رطوبت پیدا کېږي تقریبا نو دا چې پیخه کېږي نو دا خو طبي پیخه دي خدای پیخه دي. لودین صاحب محترمه وخت موږ خپل ډیر غمجن شولو په نو په ټول کې شو ګورو دغه باز جوړ کې دغه تاسو وطن کې د خلک باز د قبرو کې د بغلو کې کورو نه جوړي غرو کې نو دا بیا وخت یې شو ګورو دا چې معمولی مشکلات امر راځي او بل سورانی کی نو پتہ کړل نو خلک هم باید چې لوڅه اوس په دغه نړۍ وګوره چې ګرمشن جات شوی دا نو باید تر څو هغه کار کور چې جوړي تقریبا یو لږه خپل ځامت کې تیر کې لږه کړه کته وی خو بیا په خېلی د نسل ما په نظر نو زیاتره خلک باید چې غریبونه کې لوڅه وخت ته زیاتره کړو کې تاسو فکر دی پیږي نو یو وخت نو چې وخت نن سم روسان غریب دغه وخت موږ د نوې زرمه کوټي وو وخت به زلزلې کړي موږ بل کورو باندې تلو دا لري به تلو چې داګو کې بس بلا سلو کله به یخو کله به ګرمي وي تقریبا ډیر مقاماتي زغه ودا شو شپه کوم یاسته بس سپې برات للی نو هغه ته تم په یاد کې بیا د دې موږ وخت بغلان کې دغه یو څو کلم دې تقریبا څو میاشتې تقریبا تاسو پیږي وي نو بیا لګل هو دې خاطر بیا دمر نه کله نه کله به نو څو کله تاسو کوڼر دې پند خو کې تاسو کلم نه کا پیږي وسو نو الله پاک دې زخمیان ته شفا ورکړي الله پاک دې ته
کور ودا محمد نبی ورور ډیره مننه سلامت اوسې نبی احمدی ول بغلان چې د زلزلې په اړه خپل نظر ته څرګند ک په هان صاحب مسازای ز برت تاسو تر اگر زما دا خو زلزلې خو بیل شک چې د غټول افتونه چې راځي د زموږ تاسو باور ده چې د لال طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دی چې د کوم عوامل یا لامرین لمخې دغه پیښه یا دغه مصیبتونه رامنځته کیږي. یو بس مطرح دی چې په دې ورسوي کې په ننګرهار یا په ختیځ ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل، اقلیمی بدلون هم دی، د ځمکې لاندې اوبه هم پوچېدو دی یا هغه کچه کم شوې ده، دغه اقلیمی بدلون یا د ځمکې لاندې د ځمکې په تل کې دی اوبو د کچې کموالی دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي پلوه اړخ لګی، ځکه داسې یو ګمان موجود دی چې ګواکې په ورستوي کې په افغانستان کې دغه پیښې ډېرې شوي، مثلا د ګیان زلزله و، د پکتیکا ولایت دغه په هرات کې به زلزله وشوله، مثلا اوس په کونړ کې دغه کوم تړاو ستاسو اقلیمی بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوژیکي او کنه دا دوار بیلا بیلا فتونه دی او کوم اړخ سره نه لګي؟
بلې دا زه هم اورم دا خبرې کوي د خلکو چې دا مختلف فتونه دي او مختلف طبي عوامل دي او یو د بل سره په اړیکه کې دي. او اول په کټاسو چې مهرباني وکړم ویل چې دا طبي افتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کیږي. ولې د دې او د پاره بیا سببونه شته دي، هغه سببونه پیدا کوي، یو عمل یو واقعه یو حالت چې راځي هغه بې د سبب نه کیږي. لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې وزلته شوی ده دغه سبب د چلان دی دغه درزونه دی او لاندې دغه طبقات قط شوی دی او بل اشره غ انرژي زده شوی او د باید دې زلزلې شوی نه په دې اساس باندې موږ خو مسلمانان ټول شکر ده او دا عقیده لرو چې دا ټول آفتونه یا دا ټول حوادث طبیعي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کېږي خو د دې لپاره عوامل ایجادوي عوامل وي چې بیا دا آفتونه رامنځته کېږي خو دغه طبیعي عوامل چې نن په ټوله ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضې قسمتونو کې لکه د افغانستان صحرا او د ایران رواخله او داسې د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوې دي. زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او داسې لابونه د ځمکې په مخ باندې راځي. زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو ولري ځکه چې د زلزلو عمق ما درته و تاسو ته وویل چې 8 کیلومتره دغه زلزله ده چې تقریبا دې ته سطحي زلزله وایي. دا یعنی سطحې ته نږدې زلزله ده یا 10 کیلومتره عمق لري. نو تر 10 کیلومتره پورې اوبه بیا د ځمکې لاندې اوبه تروسه پورې چا څوک نه دي ورسېدلي او نه هغو اوبو ته لاره پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوي دي. په افغانستان کښې صحیح ده وچکالي ده اوبه نشته دي. دا په چارمي دوره موږ ورته وایو دا انتروپوجن ورته وایو او نیوجن ته رسوبات دي چې په دغو رسوباتو کښې اوبه موجودې دي او د دغو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي چې د دې عمق سل کیلومتره یا وبخي د سل متره نه یا د یو سلو شل متره یا نهایتا تر 150 متره نه تر 200 متره 300 متره نه زیات نه ده. حتی 0 مترو ته نه رسېږي، 1 کیلومتر ته نه رسېږي. نو دا هغه اوبه چې په 8 کیلومتره کښې او په 10 کیلومتره کښې او په 200 کیلومتره کښې موجودې دي هغه دغه د دغو اوبو په شکل باندې نه دي، هغه په نورو شکلونو سره دي. د هایدروکسین د ګروپ په شکل سره دي، د هایدروجن ضد ده مثلا او ایچ هغه ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کښې موجوده ده، هغه په دغسې اشتالو سره اوبه دي چې په عمق کښې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه طبیعي عوامل یا دغه طوفانونه چې راځي سیلابونه کېږي ورښتونه کېږي دا دې د دې زلزلو سره ارتباط ولري. دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانې په فعال کمربند کښې موقعیت لري. دغه کمربند فعال کمربند ده چې دې کښې د ترکیې نه رسوبې ده تر پورې او د بحرالکاهل تر سواحلو پورې دا ادامه لري. نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان د خصوصا د افغانستان شرقي سیمې، شمال شرقي سیمې په بدخشان، نورستان، همدارقم شرقي سیمې، جنوب شرقي سیمې، حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دغه قسمتونه ټول فعال دي، د تکتونیکي د لحاظه فعال دي او دلته تکتونیکي حرکات موجود دي. ماتو په اعتباد باندې دغه د ځمکې قشر دا د ځمکې طبقات سره بې ځایه کېږي. دلته کله کله دا ما مخکې ویلو بیا تکرارومه دا چې دغه د دغو تلزونو په امتداد باندې دا انرژي جمع کېږي یو وار ازادېږي. او علاوه په دې باندې دا باید ووایم چې هېر نه شي چې د هند فلیت یا د دغه د هند قاره دا شمال او شمال تقریبا شمال غرب خواته په حرکت کې ده چې دا د زمونږ ساحه د افغانستان خصوصا دغه د هیمالیا غرونه او د هندوکش غرونه او د پامیر سیمې دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثره کېږي او دلته یو تضیق رامنځته کېږي او یو فشار رامنځته کېږي او د هغې خوا نه د غرب د خوا نه د عربستان پلیت ده چې هغه هم حرکت کې ده په چې دېو هم د افغانستان ساحه هغه کړې ده په اصطلاح په تضیق کښې راوستلې په فشار لاندې راوستلې ده. نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه ایجادېږي او باعث د زلزلو کې.
و کور ودان په هنسه محترم سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. تاسو تر اگر زم یو پښتنه غواړم چې یو څه عملی تشریح کوم. مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي. ځینو سیمو ته چې راپور نه لرو لا هم وایي د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلي. هلته به لا هم تر خاورو لاندې کسان وي. دغو کې به داسې کسان وي چې دوی به په ټپي حالت کې وي، یعنی تر اوسه به هم ژوندي وي، ځکه تر دوه درې ورځو وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندي کسان راایستل کیږي. هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کیږي، طبي پلوه ورسره لومړنۍ مرستې څنګه وشي؟ مثلا که چیرته په خولو کې خاورې وي یا مثلا دوړې وي، تنفسي مجرای بند وي او د وجود نور وجود نور ټپونه هم ولري، لومړیتوب څنګه درجه بندي کولای شي؟ مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول شي؟ د تنفسي لارې خلاصې دوه ته، د نور ټپونو رغېدو ته، د وینې د بهېدو مخنیوي ته، یعنی له طبي پلوه دغه سپارښتنې څنګه کوي؟ او کس چې مثلا د اوس په کونړ کې زی او غواړي چې مرسته وکړي، له طبي پلوه باید کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي چې کوم مرسته باید ژر وکړي؟
اور خو دا خبره ده چې غیر مسلکي خلک باید همدومره کومک وکاندي چې دا خاورې او دوړې د شخص د پوزې او د خولې نه پاک کاندي او تر حد مقدوره پورې د وکولای شي چې دته داسې دومره پاکوالی خولې او پوزې ته راولي چې دا سا وباسي. دا هغه اولنی شرط دی چې هغه دی که نه. نور فردان زخمونه په ډېر بد حالت کې اوسېږي او په خاورو دوړې باندې دغی که چېرته ته اوبه جوړ شي او بېرته سړې شي تر څو چې ترانسپورت آماده کېږي او هغه دغه شي پاک شي او پاکه ټوټه باندې وتړل شي چې مریض صفخانې پورې ورسېږي تا به د هغو سره کومک کاندي. مګر ابتدایي شی چې دی هغه هلته دغه د تنفسي لار چې ده موږ چې سا وباسو دا لارې باید پاکه وساتل شي، پوزه ده او خوله ده. سترګې دي دا ډېر مهم دي چې دا ډېر اساس شیان دي. نو دا شیان باید وساتل شي او حتی المقدور کوشش وشي کوم ځای نه چې وینه راځي هغه ټپونه باید وتړل شي چې د وینې هغه جریان بند کاندي او مریض حتی المقدور کوشش وشي چې زر صفخانې ته ورسول شي. مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغې کې کومک ورسره موجود شي. دا صحي مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کومک کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغو ته امکانات ولري.
بله. او دغه ګرځنده ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمه وهل کیږي په دغو سیمو کې، مثلا په پکتیکا کې هم کومه وتا سو وای، په هرات کې هم هغه محل الته ګرځنده روغتیاي ټیمونه لاړل خیمه وهل. دغه څومره موثر دي؟ ځکه کله ناکله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکزو ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسي، هم خطر دي د چاغه کسان خدای مکړه ځای شي.
دا ګرځنده ټیمونه ډېر زیات موثر دي. دوی کولای شي خلک سره د هر لحاظه کومک وکړي. مګر خبره په دې کې ده چې دوی زیاتره موثر دي چې د خلکو سره د هغه ته ډاډګرنه ورکړي، واړه زخمونه چې دي هغه ته تداوي کړي او هغه وتړي، او یا دا لوی زخمونه مو چې حد عقل هغه د وینې د ځای کېدو جلو کړي وکړي او که دوی سره وسایل وسیږي دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا ساده ستر د لارې د پاکولو دې سره کومک وکاندي. دا دوه ډېر موثر دي. مګر دا ټول شیان چې دي دا ټریننګ غواړي او هغه دي وسایل غواړي. زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دو څومره ټریننګ لیدلی دی او څومره موثر دي، ځکه چې پخوانی حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هیڅ شی هم نه وو او دومره څومره کار کړی اوسي د دې نه زه خبر نه یم. مګر داسې دومره پوهېږم چې هیڅ کار نه دی کړی.
بله. کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. پوهان صاحب، مسازای دغه 15 نه تر 16 درجو پورې زلزله د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي، دغه راس په نورو نړۍ کې هم کیږي، اما نورو نړۍ کې که وګورو تلفات دومره نه وي. بیا هم کې دای سلامل همدا وی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی، غربت زپلی دی، مثلا ودانې سم نه جوړوي. بلاخره اغا زلزله سیمی چی دی اغا مشخصه شوی دی چی دا افغانستان کومی سیمی زلزله لری، خصوصا ختیز که کنار چی بدخشان سره پوله لری، نورستان سره پوله لری او هندوکش غرونو لمنو تا نگدی دی، دا همیشه زلزله خیزی سیمی دی، مثلا دا غسی پکتیکا و دا غسی هرات و قندهار و دا غسی کوات خواهت دا کومی سیمی چی پرتی دی دا افغانستان، لامل څه دی چې ډېره مرګ ژوبله اوړي په افغانستان کې؟ مثلا د شپږو درجو زلزلې دومره مرګ ژوبله په یوه ورځ واړه ولا چې 800 پورې کسان پکې مړه شوي دي او 3000 نور ټپیان دي، ممکن سبا یا بل ورځ پورې تلفات شمیر نور هم زیات شي. او له جیولوجیکي پلوه که دغو سیمو کې خلک کورونه جوړوي او نادار او بېوزله دي، نو هغه ارزانه کورونه څه ډول جوړ کړي چې دوی حد اقل دغسې زلزلو په وړاندې مقاوم وي؟
بلے وہ دام خبر ادا دلزلے رشتہ ہم نور دن کے ہم کی ولادے تلفات یہی محدود بھی کل انسانی تلفات خود یہی لڑی میں مثلاً مالی تلفات الگ الگ تلفات رہ سکے جو ہے لدا تھا چوہا خل خود دے دے پر مسجد مسکے نے تدابیر نہیں بولی تھی، مسجد مسکے نے عام پوہاوی پوه کړی دی خلک په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په دې ځای کې د زلزلې په هکله باندې، د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی، د دولتونو په دې ارتباط باندې کار کړی، د دولتونو هغه ساحې لکه تاسو چې مسکې اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کې هغه زیات هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه، د خوځښت د لحاظه، د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعال دي، هغه مشخصې شوي دي. په هغو ځایو کې د هغه ودانۍ چې جوړېږي هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي، چاته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي، باید هغه مواد پکې وکاروي چې د دغه دومره درجه زلزلې په مقابل کې هغه مقاوم وي او مقاومت وکولای شي. نو دا په انډونیزیا کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي، په جاپان کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي. مثلا دغه رقم چې په دغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي هغه هلته زلزلې د دې د افغانستان نه زیاتې دي، مګر هم تلفات یې موږ تاسې وینو رسنیو نه خبرېږو کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي. هغه نو فقط علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی ده، خلکو سره کار شوی ده او رسمی پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په عامه ځایونو کې خلکو ته د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي. او د بلې خوا نه مخکې مې هم ویلې بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي، او هلته فیصله هر کمی چې زړه وغواړي باید هغه مواد پلته وکارول شي چې مخکې د مخکې نه تسلیم شوي دي، د دغې منطقه کې باید دغسې کورونه جوړ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا کار نه ده شوی، دا خلک بیخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کې کوم ځای ته پناه وشي، کوم ځای کې خپل ځان ځای په ځای کې رقم د ماشومانو سره د سپین ږیرو سره څه رقم کومک وشي، دا ورته بیخي شته نه، او د دې نه څوک خبر هم نه دي. په افغانستان کې دغه اخرو وختو کې شروع شوی و، دا حالت شروع شوی و چې د افغانستان فعالې سیمې چې د سیزمیک په لحاظه فعالې دي هغه مشخص شي، تشخیص شي، او دغو هغه اگر که د زلزلې وړاندوینه یا د زلزلې د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده، تر اوسه پورې دا انسان په دې نه ده حاضر شوی چې دا وړاندوینه وکړي. خو بیا هم د دې لحاظه چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کې نصبېږي، او هلته دغه مختلف حرکات د ځمکې د قشر ثبتوي او درجه بندي کېږي، دغه د هېواد ساحه درجه بندي کېږي، کومه ساحه ډېره فعاله ده، کومه ساحه کمه فعاله ده، هغه ساحه چې ډېره فعاله ده هغه ځایو کې حتی د ودانیو د ښار د جوړولو د کلو د جوړولو اجازه نه ورکول کېږي. بېخي چېرته کلي جوړ شي، ودانۍ جوړې شي، یا سنتي او مدني ودانۍ جوړې شي، نو هغه عامل همدغه ده چې په افغانستان کې یا د زمون په هواد کې خلک دې نه پیږي نه خبر دې دې نه بس ورځي کې چې نړۍ شو ورځي کې
بله
یو ځای پیدا کوي او کور دې جوړي او هغه کې غیر معیاري مواد غیر هغه مواد چې هغه د زلزلې په مقابل کې هغه نه دي استفاده کوي او زما وړاندې زاده په دغه ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستان کورونه جوړی دي او کورونه دا خلک جوړی زه وایم چې خبر دا وی چې دلته چون لرګي هم شته دي زیاتره د لرګو نه استفاده وکړي هغه د تیږو نه او تر تیږې هم شته دي لرګي شته دي زیاتره تیږې په دې ساختمانونو کې په کوټو په ساختمان کې او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده وکړي د دغه لرګو نه استفاده وکړي او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې مالي دلې د پښتور غوښندې چې اکثره د کورونا کې زیاتره لرګي کار کوي د لرګي او کور رنګې دل او تلفات یې زه فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیږو نه جوړ شوی د پکو نه جوړ شوی او ړنګ شي په سړی باندې هغه تلفات به زیات وي نظر دا چې هغه د کور دولت مواد چیرې په یو کال کې دا ځای نو سره پیږي او هغه کې هغه مسترد کې بیا نورې په ځای باندې ارته ځای په ځای کې تر څو چې دغه شی یو غیر مترقبه حالات کې بیا زر په زر وکول چې دا خپل تر نه دی نشي په ځای په سره کومه کوشي یو شی نه چې زه خوښی ما نه خپل په څه ګوري چې د نن په پوهنتون کې په پولیټکنیک په پوهنتون کې د پولیټکنیک د محصلانو معاون دی په پولیټکنیک کې پوهنتون دی تر دې په دې سیمه باندې او محصلین په دې شوق او په علاقه باندې حاضر وو د دې لپاره چې کومه کومه د لپاره چې صحیح لاړ شي د داخله د خاورو د کوټو نه شي د ګول نه شي د څاورې چې هغه راوځي دې په دې او د خلک په مته چې دا غنجنه په خو له داخله د طالبانو
بله
خپل تخنیکی د طالبانو ته له خپل ملي نشه کومه
سلامت اوسئ پوهان صاحب ډېره مننه کور ودان د سپارښتنې مو ډېرې په زړه پورې دي خصوصا دغه د لرګیو یادونه مو چې مو کړه رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زښت ډېر دي نو اوریدونکو پوهان موسازای وای چې چیرته تاسو په دغه ولایتونو کې او وس لري چې لرګي واخلئ نو د خاطو لوټو لکور نه خده چې د لرګي کور جوړ کړي ځکه د زلزلې پر مهال بیا یو څه مسونیت لري او د غراز مرجوب له هم ډیره نه پیښوي کور ودان ملمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وکړه نور وخت اجازه نه راکې یو ځل بیا ال خپل ملمنو د پولیټکنیک پانتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې له ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته مو اړیکه ونیول او د خبرونه مو واوریده Yeah.